السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. په دې خبري مجله کې د راپورونو په برخه کې اوري د ناټو غړي هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. نن چهارشنبه ده، د غوایی صبر دیارلسمه د مې میاشتې دریمه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کېږي. افغان ولسمشر وایي وسله والو طالبانو او نورو تروریستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي. د کابل په شمال کې د شکردرې ولسوالۍ د اوبو بند د جوړولو کار پرون بشپړ سو. د پاکستان پوځ وایي د سختریزو وسله والو یوه حمله یې په شا وتنبوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسله والو طالبانو او نورو تروریستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي او په وروستیو میاشتو کې ځینې قمندانان هم وژل سوي دي. دا خبره ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي زبینه شپار وسر سره په کتنه کې کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دواړو بلوریو د تروریزم او نشي توکو سره د مبارزې او د افغانستان او د سیمې د مسایلو په اړه باندې بحث وکړ.
شغلی مینپال وایي چې میرمن شپار وسر په دې کتنې کې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار راتګ د همدې هڅو نتیجه وبلله. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غرس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم وکتل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل زیات سوي او یوازې له پاکستان څخه د ورځې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر اونۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه د 9,525 او له پاکستان څخه د 6,395 افغان کډوالو داوطلبانه یا هم اجباري راستنیدنه ثبت کړې ده. 13,113 تنه له ایران څخه او 6,395 تنه نور له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته راستنه سوي دي. د کابل په شمال کې د شکردرې ولسوالۍ د شاه اروس د اوبو بند جوړولو کار پرون سه شنبه بشپړ سو. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د تنظیم عمومي رئیس سلطان محمود محمودي ازادي راډیو ته وویل دغه بند د 40 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. د دې په خبره چې دغه بند به د 1 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د دې بند د ودانولو یو هدف د شکردرې او شاوخوا سیمو خلکو ته د تشاک د اوبو تامین او کروندو ته د اوبو رسول دي. دغه راز دا بند به 1 میگاوات برېښنا هم تولیدوي. د شغلی محمودی پوینا د شاه اروس بند د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت ودان سوی او ټاکل سوی چې د روان کال په مینه کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د پاکستان پوز پرون سه شنبه وویل چې ډیورند کرښه ته تیرمه د سختریزو وسلوولو یوه حمله په شا وتنبوله. دغه حمله په جنوبي وزیرستان کې پر دوو سرحدي پوستو سوي چې په نتیجه کې د پوز په ځوابي ډزو درې سختریزي وسلوال وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوولو طالبانو منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا له هغې راوروسته چې په جنوري میاشت کې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دریم وار دی چې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبرې اترې د دواړو لوریو ترمنځ شی وبللې چې په وینا یې په سوریه کې پر روانه جګړه په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ پر لمنځه وړلو او له شمالي کوریا سره د خطرناک وضعیت د هوارولو د غوره لارې د موندلو په شمول پکې پر بېلابېلو مسایلو خبرې وسوي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یوه برید کې لږ تر لږه 38 کسان وژل سوي دي. د سرچینې په وینا دغه برید پرون د سوریې او عراق سرحد ته نږدې د رجم الصلیبي په نوم سیمه کې د تلاشۍ پر یوه پوسته سوی. دا پوسته د کډوالو یو کمپ ته نږدې پرته وه. په دې برید کې د څه باندې 150 تنو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه وویل یو روسی پوځي سلاکار ډګرمن الکسی بوچلینکوف په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل شوی دی. بوچلینکوف د هغو روسی سلاکارانو په ډله کې په سوریه کې ګمارل شوی و چې دنده یې د سوریه د توپچی پرسونل روزنه وه. د روسیې دفاع وزارت وایي د پوځي تمرین پر مهال د سوریې پر یوه پوځي قطعه د سختریزو وسلولو د نښه ویشتونکو لخوا ډزې وسوې او دغه روسی سلاکار سخت ټپي سو. وروسته یې سا ورکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې له دې ټولنې سره دې د ترکیې د یو ځای کېدو په تړاو خبرې پیل کړي. نوموړي دا خبرداری ورکړې که داسې ونیسي انقره به له دې ټولنې سره د خبرو اترو لپاره نور هیڅ ونه لري او خدای پاماني به ورسره وکړي. اردوغان دا څرګندونې په انقره کې په هغو مراسمو کې کولې چې د عدالت او پراختیا ګوند غړیتوب ته د ده د بیا ستنېدو په اړه جوړ سوي به. نور پرته له دې چې اروپایي ټولنې ته د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو اترو فصل پرانیزئ، هغه څه چې تاسو تر اوسه نه دي پیل کړي بل انتخاب نسته. که چیرې اروپایي ټولنه دا فصل پرانیزي ډېره ښه ده، که نه د خدای په امان. ترکیه د اروپایي ټولنې دروازه ساتونکې نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې روسیه او د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر جیمز کومی په خپلې ماتې توران کړل. هغې وویل د روسیې او ښاغلي کومی مداخلې رای ورکوونکي وبیرول. د ولسمشر انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن چې د ولسمشر ترامپ وړاندې سیالۍ ته ولاړه وه، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د ښځو په اړه په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې. یقینا ده، یعنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې لاسبهنه وکړه. دا څرګنده وه د ماته د زیان رسولو او زما د سیال کاندید د مرستې لپاره مداخله وکړه. سهارنۍ خبری مجله اوري. په راپورونو کې راځي چې د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې د خالد په نامه پوځي عملیات پیل کړي. یو پوځي کارپو مو ژغولی. د امریکا مقامات ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ډله وځپي، خو دا امکان لري. دغه موضوع په تفصیل سره په دې خبري مجله کې څېړو. د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر پر کومو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړې، په دې خبري مجله کې ورباندې راپور لرو. د ژوند په رنګونو کې د یوې راډیو له کارکوونکي سره خبرې سوي چې د ځوانانو پر ستونزو غږېدلې.
هغه ځوان چې مثلا غواړي چې پوهنتون ته شامل شي د پوهنتون پیسې نه لري، هغه ځوان چې غواړي چې مکتب ته ولاړ شي او په مکتب کې شامل شي درس ووایي، هغه ډوډۍ نه لري.
پر نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د ناتو غړیو او متحدانو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق د بورد په عمومي غونډه کې یو اربیا ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ثبات ملاتړ ته به دوام ورکوي. د پرونی دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي کوله او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي هم پکې برخه اخیستې وه. اجمل ان تفصیل لري.
د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق بورډ د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو جوړ دی او د تنظیم چارې د امریکا د متحده ایالاتو پر غاړه دي. پرون د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د هیات په دې غونډه کې د ناټو غړو او متحدانو د مرستندوی ټولنې له استازو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي مالی ملاتړ ژمنه تکرار کړه. له دې غونډې وروسته ناټو په یوې اعلامیې کې د ناټو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ له خولې وویل زموږ د نن ورځې غونډې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو خوندیتوب او امنیت ته د ناټو او مرسته کوونکو هیوادونو دوامداره تعهد او ژمنه یو اربیا څرګنده کړه. ین ستولتنبرګ د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د افغانستان د حکومت سره د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د ناټو مهمه هڅه وبلله. د افغان ملي اردو لپاره د حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت په دې غونډه کې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې پر لاسته راوړنو او د 2013 میلادي کال لپاره پر پلانونو او د مرسته کوونکو ټولنې سره یې په همغږۍ بحث وشو. د ناټو اعلامیه وایي په دې غونډه کې همدارنګه د حساب ورکولو په یو ترتیب هم خبرې وشوې. د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د مشرتابه له دې غونډې وروسته د ناټو په خبرې شوې خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د بېلابېلو تمویلونکو سرچینو ترمنځ په همغږۍ هم خبرې اترې وشوې. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د افغان پولیسو لپاره د قانون او نظم په نوم مالی صندوق چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اداره کوي همدارنګه پر هغه مالی برخه چې افغان حکومت له خپلې بودیجې امنیتي ځواکونو ته ورکوي او د افغان دفاعي ځواکونو سره د نورې دوه اړخیزې همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو دوه اړخیزې همکارۍ د هغه سرچینو په توګه یاد شوي چې تر منځ یې همغږۍ ته اړتیا ده. ناټو وی د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق لخوا د زینونو ممکنو تدابیرو په اړه خبرې وشوه چې هدف یې د شریکې روزنې بهتره کول او په یو لړ مهمو برخو لکه طبي مرستو پر رسولو او چاودیدونکو موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د وړتیاو لوړول دي.
د ناټو غړي هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی املاتړ د دوام ژمنه په داسې حال کې وکړه چې په دې ورستوي کې وسلاوالو طالبانو د منصوري په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت په شپاړسو ولایتونو کې له نږدې دوه اونیو راهیسې د خالد په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. احمد شیبر د پوځي چارو له کارپو اسدالله ولولجي سره په همدې مسلې خبرې کړي دي. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د خالد عملیات د ویرې نښه ده که د قوت؟
هر قوت چې تعرض وکړي د خپل دښمن خواته هغه برلاسه دی، که برلاس نه وي هیڅ ګټ تعرض به نه کړي. متعرض قوتونه من داسې قوت لري چې دښمن مات دي، په دې خاطر اگر تعرض ته لاس پوري کړي او هر قوت چې په دفاعي حالت کې قرار ونیسي هغه دا معنا ورکوي چې دغه قوت نه لري چې په تعرض کې وزي.
ولولجي صاحب، تاسو وایئ چې دا د افغان قواو د قوت نقشه ده، که چېرته دا د افغان قواو د قوت نشانی وي بل لور ته دا خبرې کېږي او راپورونه خپریږي چې امریکا به نورې قواوې افغانستان ته واستوي او د ناټو غړي هیوادونه هم په دې باندې غور کوي، نو بیا نورو بهرنیو قواو ته څه ضرورت ده؟
اوس د مداخلې پراخ شوی دی که نه، د همسایګانو مداخلې و د افغانستان قواوې مشوره او تعلیم تربیت ضرورت لري کوستن هوایی همکاری ته.
بل لور ته د تازه راپورونو له مخې فرزن سیګار یو راپور خپور کړی دی چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تلفات حیرانوونکي ډول باندې زیات شوي دي. که دې ته وګورو او یا فرزن یو ځایي د بلخ ولایت د 209 شاهین خولي اردو په حمله کې دومره افغان پوځیان یو ځای ووژل شول چې په تیرو 1400 کلونو کې نه ووژل شوي، نو د دې تلفاتو افزایش ته که وګورو او زیاتوالي ته که وګورو بیا هم افغان قواوې له مشکلاتو سره نه دي مخامخ؟
نه، هغه قواوې تلفات ویني چې تعرض کې لاس پوري کې مدافع قواوې د مدافع قواوې تلفات ډېر لږ به وي. راشو د مزار شریف په هکله وغږیږو. هغه یو چریکي توریستي عمل و، یعنی واقعا ډېر د تعصب ځای و.
که چېرته د افغان ځواکونو تلفات زیات وي، آیا دغه قواوې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې روزلو ته ضرورت لري، دا به دا تحمل کړي چې اضافه تلفات ورکړي د کال په ترڅ کې؟
دغه د جګړې په مدیریت کې عمل لري، هغه قمندان هغه به د ښه مدیریت وکړي خپله قواوې د تلفات کمیږي، که د ښه مدیریت ونه کړي تلفات زیاتېږي. دغه خو یو معمول هغه دی خبره ده.
د پوځي چارو شینونکی اسدالله ولولجي و چې د خالد په نامه د افغان قواوو د پوځي عملیاتو د موثریت او ستونزو په اړه خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات په 14 ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبري مجله کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنګونه هم لرو. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش سخت وځپي. پر دې مسلې هم راپور لرو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو غږېدلې ده. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسله والو طالبانو او نورو تروریستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي او په وروستیو کې ځینې مهم قمندانان هم وژل سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل زیات سوي او یوازې له پاکستانه د ورځې شاوخوا 1.5 زر افغانان خپل هیواد ته ستنیږي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاه عروس د اوبو بند د جوړولو کار پرون بشپړ سو. د پاکستان پوز پرون ویل چې ډیورند کرښې ته څیرمه د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا تمبولې ده. امریکا ولسمشر پرون د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې یو روسی پوځي سلاکار په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې له دې ټولنې سره دې د ترکیې د یو ځای کېدو په تړاو خبرې پیل کړي. امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې روسیه او د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر جیمز کومی په خپلې ماتې تورن کړل. هغه وویل د روسیې او ښاغلي کومی مداخله رای ورکوونکي وبیرول. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ولسمشر ترامپ به ډیر ژر پریکړه وکړي چې د افغانستان په اړه څه وکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په اړه مطلب په همدغو کرښو پیلوي او په دوام لیکي. د ترامپ د ملي امنیت په کابینه کې له څو اونیو بحثونو وروسته لوړ پوړو چارواکو د تېرې جمعې په ورځ په دې اړه چې دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده په څه ډول پر مخ بیول شي د ستراتیژۍ پر اساسي ټکو موافقه وکړه. د ورځپاڼې په وینا په دې بحثونو کې هغوی چې په افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتوالي پلویانو بریالي شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتي مبارزې په جریان او له هغه وروسته د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو راهیسې د افغانستان نوم ډیر نه دی یاد کړی. په وروستیو کې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځوه چې د کارپوهانو په وینا هغه د دې ښکارندوی کوي چې نوموړي بیرته د افغانستان جګړې ته پام اړولی دی. دغه راز په دې وروستیو کې افغانستان ته د ترامپ د ادارې د لوړ پوړو چارواکو سفرونه هم د دې بله نښه ده چې د افغانستان جګړه واشنگټن له پامه نه ده غورځولې. نیویارک پوسټ د دغه جګړې په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه وړاندې لیکي. که څه هم له طالبانو سره د سولې موافقه هدف دی خو تر هغو چې دوی خبرو ته حاضرېږي پرې حملې زیاتېږي. د نیویارک پوست په لیکنه د هغو چارواکو په وینا چې هویت یې پټ ساتل شوی او د نوې طرحه شوې استراتیژۍ له محتوا خبر دي پر پلي کولو یې لږ تر لږه په کال کې 23 میلیارد ډالره لګښت راځي. که د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې د پوځي هڅو د زیاتېدو تر څنګ د شخړو د پای ته رسېدو حل لاره له طالبانو سره سوله ګڼل شوې، واشنگټن پوست بیا دغه هدف یعنې د افغانستان د امن کولو لپاره څلور اقدامات مهم بولي چې باید په نوې ستراتیژۍ کې شامل او پرې عمل وشي. لومړی د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو د هڅو د زیاتېدو تر څنګ چې وکولی شي د وسلوالو طالبانو وروستي پرمختګونه په شا وتمبوي باید په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده ټول عناصر وځپل شي. دوهم دغه پوځي هڅې باید د یوې سیاسي ستراتیژۍ یوه برخه وي، هغه ستراتیژي چې مختلفو ستونزو او لانجو ته چې نشتوالی یې طالبانو ته د دې زمینه برابره کړې چې په دوامداره توګه پر سیمو کنټرول ټینګ کړي ځواب ووایي. دریم متحده ایالات باید دا روښانه کړي چې یوه بریالۍ نتیجه د دې غوښتنه نه کوي چې طالبان د له پوځي پلوه مات شي، بلکې هدف باید د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه وي چې په نتیجه کې د طالبانو په ګډون د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو ترمنځ روغه جوړه وشي. واشنگټن پوست څلورم اقدام چې د افغانستان د امن کولو لپاره مهم بللی سیمه ایز اجماع ده. د ورځپاڼې په وینا متحده ایالات باید دغه هدف ته د رسېدو لپاره د سیمې له هیوادونو سره ګډ کار وکړي. د ترامپ اداره باید د نورو مهمو لوبغاړو د دریځ د یو کولو لپاره د نړیوال تماس ډله فعاله کړي او روسیې، چین او ایران ته باید اساسي پیغام ورکړل شي چې موږ په افغانستان کې د سیاسي حل لارې غوښتونکي یو.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
خبریاست د روغتیا نړیواله اداره وایي په تیرو شلو کلونو کې په نړۍ کې د ماشومانو سرطان په سلو کې دیارلس زیات شوی دی. د سرطاني تحقیقاتو د نړیوالې ادارې له لوري له خپرو شویو شمیرونو سره سم په وروستیو څو لسیزو کې د ماشومانو په منځ کې د سرطان ناروغي زیاته شوې ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اساس د 2000 لومړي او 2010 کلونو ترمنځ په هرو 1 میلیون ماشومانو کې 140 تنه تر 14 کلونو کشر ماشومان په یو ډول سرطان اخته شي یا سرطان تشخیص شوی دی. او له دې ښکاري چې په ماشومانو کې د سرطان اندازه په سلو کې ډیره زیاته شوې ده. تر ټولو د وینې سرطان زیات دی.
اسمت څروان د سرطان ناروغي په باب د تازه ارقامو په اړه معلومات راټول کړي وه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټول سخت دریځي وځپي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې اوس د دې ډلې د وسلوالو شمیر شاوخوا 800 ته راکم شوی دی، خو ځینې کارپوهان بیا دې مسلې ته خوشبین نه دي. نوریاس نوري تفصیل لري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې په اړه پر خپلې نوې ستراتیژۍ کار کوي. که څه هم تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د راپورونو له مخې افغانستان ته د نویو له 3000 نه تر 5000 امریکایي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه دوام لري. افغان امنیتي ځواکونه روان کال د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې فعالیتونه یې تر ډېره د افغانستان پر ختیځ متمرکز کړي له لوري هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات هیله مند دی چې دغه ځواکونه به د روان 2010 کال تر پایه په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه له منځه یوسي. د خراسان ولایت په نوم د داعش ډله د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې راوټوکېده، خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2016 کال کې داعش ډېره وځپله او د دې ډلې په لسګونو قمندانان په ختیځو سیمو کې د عملیاتو په جریان کې ووژل. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر سمڅو د امریکا د تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځول هم د داعش د ډلې د ماتولو د عملیاتو یوه برخه بلل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې له نوي زیات سخت دریځي وژل شوې دي. فرانس پرس خبری آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویان تورن بل سلوین له قوله وایي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر چې یو وخت د 2500 او 3000 تنو ترمنځ ښودل شوی و ډېر راکم شوی او اوس شمیر له 800 زیات نه دی، ځکه ډېرې وژل شوي یا هم لیکې پرېښې دي. هغه ویلي چې روان میلادي کال ښه فرصت شته چې دغه ډله له منځه ولاړه شي، خو د امنیتي او پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د ملي اردو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه مهال ویش یو څه خوشبینانه دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش ماتول زیات وخت ته اړتیا لري.
همجایي کې سرحد افغانستان با پاکستان در دو طرفه،
په دغه ځای کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده، داسې لارې شته چې نه د افغانستان حکومت پرې زیات نفوذ لري او نه هم د پاکستان حکومت. د افغانستان دولت پر ټول هیواد کنټرول نه لري او په پام سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې دغه چریکي او تر روسي جګړې تعقیب اسانه کار نه دی. یو کار چې کیدای شي کامیاب وي هغه دا دی چې که افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي په پاکستان کې د سخت دریځ وسلوالو اصلي مرکزونه له منځه یوسي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش حضور نه لري، خو رویټرز په وروستیو کې وویل چې د داعش وسلوالو په پېښور کې د مولوي محمد داود په نوم د طالبانو یو مشر په ډزو وواژه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپنه د خپل بهرنۍ پالیسۍ په سر کې ځای کړې ده. بل روجو چې له دیموکراسۍ د دفاع په ټولنه کې مسایل څېړي وایي په افغانستان کې داعش د خراسان څنګه ماتول به د امریکا لپاره یو بریالیتوب وي، خو د ده په باور په دې هېواد کې طالبان او د هغوی ملاتړې القاعده به بیا هم یو لوی ګواښ وي. وسلوالو طالبانو هم د منصوري په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړي چې په هغو کې به افغان او د ناتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونه د حملو لپاره په نښه کوي، خو ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې له 10000 زیات پوځیان لري ویلي چې پرې به نه دي چې افغانستان بیا د روسانو په امن ځای بدل شي.
ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ورو روان دي. غوښتنه مو ده چې دغه پوځي عملیات چټک شي. غلام غوث د ننګرهار داعش وسلوال د چین له سرحدي ولسوالۍ څخه د چپرهار ولسوالۍ ته چې له شاره 12 کیلومتره لرې پرته ده راغلي دي. جنگ روان دی او حکومت هیڅ غږ نه کوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. نور احمد الکوزی له هلمند د ګلبدین حکمتیار راتګ به نور وسلوال مخالفانو ته یو شسرمش کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند طالبان هیڅ وخت د افغانستان له حکومت سره سوله نه کوي ځکه د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د پاکستان امر مني او طالبان له روسیې څخه هم پوځي مرستې ترلاسه کوي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره پر یو شمیر دواړخیزو او نړیوالو مسئلو خبرې وکړې. دواړه مشران په ځانګړې توګه د اوکراین په ختیځ کې پر روان کړکېچ او د سوریې پر کورنۍ جګړې په خپلو کې ژغېدلي. تفصیل له اجمل ان څخه.
د سوریې او اوکراین کړکېچونه د روسیې او جرمني د مشرانو ترمنځ د پرونیو خبرو دوه مهمې مسلې وې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبه په ورځ د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره وکتل او وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د منسک د موافقې پر عمل کې دوه ټینګار وکړ. پوتین او مرکل د سوریې پر شپږ کلنې جګړې هم خبرې وکړې او په خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر یو وار بیا د هغه ادعاو په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه چې وایي د سوریې حکومت تیره میاشت د ادلب په ولایت کې کیمیاوي وسلې کارولې چې تر اتیاو زیات کسانې وژلي. د جرمني صدر اعظم له ولادیمیر پوتین سره له پرونی لیدنې وروسته د روسیې سره د خبرو اترو د دوام غوښتنه وکړه. انګلا مرکل وایي که چیرې تاسو د پیړیو په اوږدو کې زموږ تاریخ ته نظر وکړئ نو فکر کوم دواړو لورو لپاره مهمه ده چې خپلو کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. هر ډول خبرې اترې موږ ته یو څه راکړي. میرمن مرکل زیاته کړه چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په وروستو بدلونونو کې لکه دا هغه اعتراض کوونکو نیول چې د اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو او په شمالي کافکاز کې د همجنسګرایانو په وړاندې په سور سیاتي هم خبرې کړي. رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې د سلو په شاوخوا کې همجنسګرایان د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا تښتول شوي چې له دوی څخه د درې تنو جسدونه موندل شوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روانو نښتو او د بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ د ادعاو په اړه د اوکراین مرکزی حکومت ملامته کړ چې د ده په وینا سیاستونه یې د اوکراین په ختیځ کې د اوسني خراب وضعیت سبب شوي. پوتین همدارنګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې دعوې هم رد کړې او ویل ولسمشر پوتین وایي موږ هیڅکله د نورو هیوادونو په سیاسي بدلونونو او سیاسي جریانونو کې لاسوهنه نه کوو. همدارنګه نه غواړو چې هیڅوک دې زموږ په سیاسي بدلونونو او بهرني سیاست کې مداخله وکړي. د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر همدارنګه د نړۍ د شل صنعتي هیوادونو د مشرانو د هغه راتلونکي غونډې پر چمتووالي هم خبرې وکړې چې د جولای په میاشت کې د جرمني په هامبورګ کې جوړېږي. د جرمني او روسیې مشران په داسې وخت کې خپلو کې ګوري چې په دې وروستیو کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه بېله او روسیې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بیلتون غوښتونکو د کیف د واک پر ضد جګړه پیل کړه، د مسکو او لویدیځ اړیکې ورسره خړې پړې شوې.
ځوانوم زاهد صدیقی دا او په رادیو کې دا ځوان غږ خبرونه شلوم.
په افغانستان کې ځوانان له کوم محرومیتونو سره مخ دي؟
خداسې په افغانستان کې ځوانان اکثر له هر څه نه محروم دي. اوس په فعلي شرایطو کې هغه ځوان چې مثلا غواړي چې پانتون ته شامل شي، د پانتون پیسې نه لري، هغه ځوان چې غواړي چې مکتب ته ولاړ شي او په مکتب کې شامل شي، درس وایي، هغه ډوډۍ نه لري، هغه ځوان چې غواړي یو چیرته سفر وکړي، هغه پیسې نه لري. نو ویلې سو چې په افغانستان کې ځوانان له هر برخه، له هر اړخه وڅېړو، ځوانان محروم دي له هر څه نه.
دوی ځوان په هیڅ چې کله د ځان په اړه فکر کوي له کومو محرومیتونو سره تمخي؟
اول خو اقتصادي ستونزې لرمه. په خپل شخص دا نه وایم چې زما ورونه یا هم زما پلار کاروبار لري، زه هغه پورې ځان تړلی نه بولم. زه وایم چې زه باید خپلواک اوسم او زه په خپله اوس هم د یو ځوان په توګه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم او له دې نه زه محرومه یم، خو زه بیا هم هغه ستونزې چې دي، هغه محرومیتونه چې دي، بیا هم زما مبارزه روانه کړې ده، بیا هم مبارزه کوم تر څو چې دا محرومیتونه او دغه ستونزه له خپل مخې نه لرې کړم.
تا ډیر زوري ډیر فکر ته تاړ کړی چې دا بس کیږي هغه څه دي؟
زه په خپل داسې یو محرومیت سره او داسې لسون سره نه مخسوي چې ما ډیر وسوري. خو داسې ډیر ځوانان ملیدلی دي چې هغه له یوې سون سره په افغانستان کې ډیر زوري کې او نشته یو میلیونه له غسون سره مخامخ دي. هغه غسون زده چې لوړ ولور دي، له همدغه سون سره جرایم او تلاسه شي، ول همدغه سون سره هغه نورو بهرنیو ملکونو هیوادونو ته ځي تر څو چې دغه د ولور پیسې پوره کړي او راسې په افغانستان کې او واده وکړي. دغه لویه ستونزه ده د ځوانانو په وړاندې.
سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. ناتو و شریکانش بار دیگر به ادامه کمک مالی با نیروهای افغان تعهد کردند. در منطقه و جهان از دیدار رهبران روسیه و جرمنی به شما میگوییم. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل در سوچی دیدند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین و مهمترین خبرها. این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته است و طالبان ضربات و تلفات زیاد وارد شده است. اردوی پاکستان از کشتن 3 جنگجوی در وزیرستان جنوبی خبر داده است و یک مشاور روسی در سوریه کشته شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته است و طالبان و دیگر گروه های تروریستی ضربات و تلفات زیاد وارد شده است و در ماه‌های اخیر شمار از قماندانان طالبان از بین رفتند. محمد اشرف غنی روز گذشته در دیدار باز بینش پاروسر نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در کابل دید. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی و خانم شپاروسر روی مبارزه با تروریسم، پروسه صلح و مبارزه با فساد اداری بحث کردند. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان از تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای برقراری صلح در افغانستان ستایش کرده و آمدن گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را نتیجه این تلاش‌ها خوانده است. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است و روزانه تنها از پاکستان حدود 1500 مهاجر افغان به کشور برمیگردند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته بیش از 19500 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. او بیشتر گفت
هفته گذشته وزارت امور مهاجرین برگشت داوطلبانه و اجباری 19525 افغان از پاکستان و ایران ثبت کرده که از این جمله 13130 تن آن از ایران باتن برگشت کردند و حدود 6395 هموطن ما از راه تورخم از پاکستان به وطن برگشت کردند.
بر اساس معلومات اداره مهاجرین سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان با داشتن کارت‌های اقامت در پاکستان زندگی می‌کنند. کار اعمار بند شاه و عروس واقع در شکردره کابل روز گذشته تکمیل شد. رئیس عمومی تنظیم امور آب وزارت انرژی و آب افغانستان برای رادیو آزادی گفت این بند ظرفیت ذخیره 30 میلیون متر مکعب آب را دارد. سلطان محمود محمودی بیشتر گفت
یک هدفی است که آب یاسمانه برای مردم رو تامین بکنه و دیگه هدف همین است که آب زراعتی را برای همین ساحاتی پرونده شکردره و بسیاران سویانی باید تامین بکنه. چنان یک نیزد برق همی بند تولید میکنه.
به گفته آقای محمودی بند شاه و عروس که به هزینه 3 میلیون دلار اعمار شده قرار است در فصل خزان امسال به بهره برداری سپرده شود. در منطقه و جهان اردوی پاکستان گفته است که با عقب زدن یک حمله جنگجویان در سرحد با افغانستان 3 جنگجوی را کشتند. به گفته اردوی پاکستان جنگجویان مسلح بر 2 پوسته در وزیرستان جنوبی دیروز حمله کردند. طالبان در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل فرستادند مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع روسیه گفته است که دگرمن الکسی بوچلنکوف، یک مشاور نظامی روسیه در سوریه، در یک تیراندازی کشته شده است. بوچلنکوف در میان گروه از مشاوران روسی بود که وظیفه‌شان آموزش پرسنل توپخانه روسی سوری است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در جریان تمرین نظامی افراد مسلح تندرو بر یک واحد نظامی در سوریه یورش بردند و این مشاور روسی با ضرب گلوله یک نشانزن به شدت زخمی شد و سپس جان داد. از ماه گذشته به این سو این دومین مشاور روسی است که از کشته شدنش در سوریه گزارش می شود. قصر سفید سومین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه را بسیار خوب خوانده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، شام سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، تلفنی صحبت کرد. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت در این مکالمه تلفنی دو رهبر در مورد جنگ جاری در سوریه، از بین بردن تروریسم در شرق میانه و دریافت راه حل برای وضعیت خطرناک کره شمالی صحبت کردند. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از اتحادیه اروپا خواسته است تا گفتگوها را در مورد پیوستن ترکیه با این اتحادیه آغاز کند. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که در غیر آن انقره چیز برای گفتن نخواهد داشت و با اتحادیه اروپا خداحافظی خواهد کرد. اردوغان که در مراسم به مناسبت برگشت او به حزب عدالت و توسعه در انقره سخنرانی میکرد چنین گفت:
بوگنه قدر اچمدینیز شو فصلاره.
او میگوید هیچ گزینه غیر از آغاز فصل مذاکره برای پیوستن با اتحادیه اروپا وجود ندارد، فصلی که تا هنوز آغاز نشده. اگر اتحادیه اروپا آن را آغاز میکند عالی، اما اگر نمیکند خدا حافظ. ترکیه دربان اتحادیه اروپا نیست. در این حال مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهور اردوغان در نظر دارد تا با مقامهای ارشد اتحادیه اروپا در حاشیه نشست ناتو که قرار است در آخر ماه جاری میلادی در بروکسل برگزار شود دیدار کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. ناتو و شریکانش یک بار دیگر از ادامه کمک مالی برای پایداری نیروهای افغان سخن گفتند. همزمان رایزنی ها در میان اعضای ناتو برای اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان روان است. ما با یک کارشناس مسائل نظامی در کابل صحبت کرده ایم.
مگر افغانستان شکست خورد و به یک منطقه تبدیل شد که جهاد توریسم پا بگیره، بازی یک خطر بین المللی هم دارد.
همچنان در گزارش از گشایش یک مکتب در زندان هرات به شما خواهیم گفت.
به حیث ما یک فرد مسلمان، یک فرد مسلمان، مشورت، اهمیت، باید، هستیم.
همچنین در همین مجله خبری به شما میگوییم که مطبوعات جهان کدام مسائل را در مورد افغانستان مهم دیدند. در منطقه و جهان نکات عمده دیدار رهبران روسیه و جرمنی را میشنوید و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
وقتی که ما مهاجر شدیم، مسافر شدیم، طرف پاکستان رفتیم، در اونجا دیگه اولین اقدامی که ما کردیم دمی حساب لیلامی فایده زیاد داشت، ما کار بر ما بخیر مناسب بود.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. ناتو و شرکای آن یک بار دیگر بر ادامه حمایت از پایداری مالی نیروهای امنیتی افغان تعهد کردند. یان ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، دیروز جلسه را در بروکسل برگزار کردین که از افغانستان که اشتراک کرده بود. در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
هیئت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان متشکل از کشورها و سازمانهای کمک کننده است که مدیریت آن را ایالات متحده آمریکا به عهده دارد. در نشست روز گذشته این هیئت اعضای ناتو، شرکا و متحدان آن روی حمایت درازمدت نیروهای امنیتی افغان تعهدشان را تکرار کردند. در ختم این نشست ناتو با نشر یک اعلامیه به نقل از ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت نشست امروز یک بار دیگر نشان دهنده اتحاد دوامدار ناتو، کشورها و سازمانهای کمک کننده برای مسئولیت و امنیت افغانستان و مردمش بود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان را تلاش مهم ناتو برای تامین ثبات امنیت در افغانستان خوانده است. ایت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان روی دستاوردهای سالهای 2016 و 2017 میلادی و همچنان برنامه های 2018 میلادی به هماهنگی کشورها و سازمانهای کمک کننده بحث کرده است. اعلامیه ناتو میگوید در این نشست روی یک سیستم حسابدهی نیز بحث شد. در اعلامیه همچنان از گفتگو روی هماهنگی میان منابع تمویل کننده نیروهای امنیتی افغان در داخل افغانستان صحبت شده است. اعلامیه ناتو میگوید نیاز است تا میان صندوق ناتو برای حمایت از اردوی ملی افغانستان، صندوقی که تحت نام نظم و قانون برای پلیس از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل اداره می شود، بودجه ای که خود حکومت افغانستان برای نیروهای امنیتی کشورش دارد و کمک های مالی که از سوی ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد یک امانگی ایجاد شود. اکلیل اکیمی وزیر مالیه افغانستان نیز در نشست هیئت رهبری صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان اشتراک کرده بود. ناتو در پاسخ به یک چارچوب برای ادامه حمایت از حکومت افغانستان که در اجلاس 2012 میلادی شیکاگو تصمیم گرفته شد، صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان را ایجاد کرد. این چهارمین نشست هیئت رهبری این صندوق بود که روز گذشته برگزار گردید.
حمایت ناتو از نیروهای افغان به نظر شما چقدر مهم است؟ با شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید و در جریان هستید که در ماه جولای پارسال در نشست سران ناتو در وارسا متحدان ناتو و شرکای مأموریت حمایت قاطع تعهداتشان را در قبال افغانستان تجدید کردند. سه نکته مهم این بود: تمدید مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، تمویل نیروهای ملی افغان تا سال 2020 و کار در مورد مشارکت دوامدار سیاسی و عملی با حکومت افغانستان. در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب مأموریت حمایت قاطع سرگرم آموزش، کمک و مشوره‌دهی به نیروهای افغانستان هستند. در این حال دو عملیات یکی در برابر دیگر روان است. طالبان عملیات منصوری را علیه نیروهای بین المللی و افغان آغاز کرده و در مقابل نیروهای افغان هم عملیات خالد را برای کوبیدن طالبان را انداختند. در این فصل جنگ آیا نیروهای افغان در برابر طالبان دست بالا دارند؟ این را در ابتدای این گفتگوی تلفنی از اسدالله والوالجی، کارشناس امور نظامی در کابل پرسیدم.
با حساب نظامی یک گفت تجربه شده است که وقتی قوتهایی که با تعرض میگذرند حتما اونا قوی هستند و قوی متعرض با سه چند قوی مدافع باشه. با حساب است که قوتهای اردو حتما یه ظرفیت دارن که دست به تعرض زدن.
اما جناب والوالجی، از لحاظ نظامی تعرض و تهاجم باید یک رابطه مستقیم با شمار تلفات در میدانهای جنگ داشته باشه، همونطور نیست؟
تعرض خودش تلفات بار میاره و این گپ معمول است در تمام امور نظامی در جنگی که شده در دنیا. اینال این تلفات دیگری که فرزن فساد رو بار میاره، این رو ما میتونیم که یا با عدم مدیریت قوی رابطه بودیم و یا که با فسادی که نمیتونن از لحاظ لوجستیکی اکمالاتی قوات خود درست تنظیم بکنن و اکمال بکنن. با حساب فرزن یک کته اگر به مرمی خلاص کرد، یک کته که نان نداشت، یک کته که برش کمک نرسید، او حتما تلفات میبینه، حتی که نابود میشه. و هر ترتیب با تمام موضوعات در پلان خود بگنجان آباز تعرض بکنن.
همین لحظه که صحبت میکنیم میدونین که وزارت دفاع افغانستان نه وزیر داره و نه هم لوی درستیز سرپرست ها این سمت ها را اداره میکنن. آیا این مثلا میتونه بر عملیات روان به نام خالد علیه شورشان طالبان اثر داشته باشه؟
عموماً وزیر دفاع به شکل پلان دهنده است، پالیسی ساز است و اصلا اجراعات نظامی را لوی درستیز میکنه در که کشورهایی که واقعا در این اردویشان مثل اردوی افغانستان باشند.
این اپراسیون دارن در اوجه و رهبری دارن، این رهبری اپراتیفی اصلا اداره را رهبری اپراتیفی میکنه.
شما در جریان هستین که ناتو در رأس ایالات متحده در حال رایزنی برای اعزام هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان هن. میخوایم تحلیل شما را بدانیم که چرا مهم است اعزام نیروهای اضافی در حال حاضر به افغانستان؟
میبینیم که روسیه چندین بار اعلام کرد ما از طالبان حمایت میکنیم، ایران هم تقریبا وضاحت داشت چیزشان، اما از روسیه نبود. اصلا امریکایی‌ها قوت خود سنجش میکنند و به این ارتباط سنجش میکنند که مداخلات، سطح مداخلات در افغانستان چقدر بالا رفته و قوت های امنیتی افغانستان میتونند در برابر از دفاع بکنند یا نه. این موضوع است که اونا را واضحه که دوباره رایزنی بکنند و افغانستان را به حال خود رها نکنند. اگر افغانستان شکست خورد و افغانستان به یک منطقه تبدیل شد که جهاز توریسم پا بگیره، بازی یک خطر بین المللی هم داره که فعلا هم جاری است در تمام دنیا.
گفتگویی بود با اسدالله ولوالجی، کارشناس امور نظامی در کابل. 7:46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم نگاه گذرای بر تازه ترین خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است و روزانه تنها از پاکستان حدود 1500 مهاجر افغان به کشور برمیگردند. کار اعمار بند شاه و عروس واقع در شکردره کابل روز گذشته تکمیل شد. گفته می شود پس از بهره برداری این بند 1 مگاوات برق تولید خواهد کرد. اردوی پاکستان گفته است که با عقب زدن یک حمله جنگجویان در سرحد با افغانستان 3 جنگجوی را کشتند. طالبان در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل فرستادند مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. وزارت دفاع روسیه گفته است که دگرمن الکسی بوچلینکوف، یک مشاور نظامی روسیه در سوریه، در یک تیر اندازی کشته شده است. و قصر سفید سومین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه را بسیار خوب خوانده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. زود برمیگردیم با نکات کلیدی دیدار رهبران روسیه و جرمنی در شرکت تفریحی سوچی. اما اکنون طبق وعده سید سمی عباس مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کند.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به زودی تصمیم خواهد گرفت که در افغانستان چی اقدام می کند. روزنامه نیویورک پست در شماره اخیر خود تحت همین عنوان مطلبی را به نشر رسانده است که در مورد استراتژی حکومت نو آمریکا در رابطه با افغانستان سخن میگوید. روزنامه می نویسد در کابینه امنیتی رئیس جمهور ترامپ بعد از چند هفته بحث در مورد طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا، بالاخره روز جمعه گذشته مقامات آمریکایی در مورد نکات مهم استراتژی کشورشان در رابطه با افغانستان به موافقه رسیدند. در این بحثا مقاماتی که طرفدار توسعه حضور نظامی آمریکا در افغانستان می باشند برنده شدند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتی خود و بعد از آن به حیث رئیس جمهور در آغاز کارش از افغانستان چندان یاد نمی کرد، در آخر بزرگترین بم غیر اتمی را بالای مراکز جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش در ولایت ننگرهار پرتاب کرد که به گفته تحلیلگران نشان دهنده جلب توجه آقای ترامپ به این جنگ می باشد. علاوه بر آن در اواخر مقامات بلند رتبه نظامی آمریکا هم از افغانستان دیدن کردند که این هم نشانه دیگر توجه آمریکا به جنگ افغانستان می باشد. در هفته گذشته 300 سرباز قوای بحری آمریکا به ولایت هلمند رفتند که بعد از سال 2014 اولین بار می باشد که سربازان قوای بحری آمریکا به اینجا می روند. نیویورک پست می افزاید هرچند هدف صلح با طالبان می باشد، اما تا وقتی که آنها به میز مذاکره حاضر می شوند حملات بر آنها خواهد افزود. نیویورک پست از قول مقامات آمریکایی که نامهایشان افشا نشده و از محتوای این استراتژی با خبرند می نویسد که گفتند برای عملی کردن این استراتژی سالانه به 23 میلیارد دلار نیاز می باشد. اگر در جنگ افغانستان در پهلوی استراتژی نظامی رای حل صلح با طالبان هم مطرح باشد، در آن صورت روزنامه واشنگتن پست می نویسد که برای رسیدن به هدف تأمین امنیت در افغانستان چهار اقدام مهم باید جز این استراتژی باشد. اول، در پهلوی تقویه قوای امنیتی افغان تا بتوانند طالبان را دوباره به عقب برانند، باید تمام عناصر گروه دولت اسلامی و القاعده سرکوب شوند. دومین که تلاش های نظامی باید جز یک استراتژی سیاسی باشند، استراتژی که بتواند به مشکلات و بحران ها پاسخگو باشد و نگذارد که طالبان مناطق را دامدار تحت کنترل بگیرند. سیام، ایالات متحده باید واضح بسازد که هدف شکست طالبان در میدان جنگ نیست، بلکه پروسه صلح تحت رهبری افغان ها می باشد که در نتیجه آن بین گروه های مختلف این کشور به شمول عناصر طالبان آشتی صورت گیرد. روزنامه واشنگتن پست اقدام چهارمی را برای امن ساختن افغانستان اجماع منطقوی خوانده است.
خب حالا بشنویم که ریاست معارف برای آموزش زندانیان مکتب ابتدایی را در زندان ولایت هرات افتتاح کرده. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنویم که شاپور صابر از هرات فرستاده است.
به حیث
زندانیانی که تازه در صنف مکتب قدم ماندند، پیر و جوان کنار هم هستند و گفتهای معلمشان را تکرار می کنند. در نخستین روز ایجاد مکتب در زندان هرات، صدها تن از زندانیان وارد صنفهای درسی شدند تا از نعمت سواد برمند شوند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید با فعال شدن مکتب برای نزدیک به 1000 تن زمینه فراگیری آموزش فراهم شده است.
اینا اگر فارغ میشن از اینجا، آزاد میشن، اینا میتونن که شهادتنامه را به دست داشته باشن، چون مکتب رسمی است از طرف ریاست معارف ولایت هرات. اینا میتونن که باز با اسنادی که به دست دارن باقی تحصیل خود در بیرون در مکاتب رسمی دوام بدن.
در این حال مسئولان اداره معارف هرات میگن کسانی که از مکتب زندان هرات فارغ میشوند، همانند دیگر مکاتب دولتی اسناد فراغت به دست میآورند. عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف هرات تاکید میکند که به زودی این مکتب ابتدایی به متوسطه ارتقا خواهد کرد و همچنان معلمان مسلکی نیز در این مکتب استخدام خواهند شد.
تلاش ما این خواهد بود که انشالله در طول امسال هم بحث ارتقای از او دنبال بکنیم برای مکتب متوسطه تا سال آینده، و هم از لحاظ تشکیل بتانن این افزایش بدین که معلمین رسمی رو انشالله استخدام بشن و پروسه درس پیش برن.
از سوی هم شمار از زندانیان زندان هرات که شامل این مکتب شده خرسند به نظر می رسند. آنان می گویند به دلیل مهاجرت به کشورهای همسایه و مشکلات دیگر از نعمت سواد بی بهره مانده بودند.
بالاخره خوشحال هستم که یک کانون فرهنگی شده. این مبدل به یک معبث نیه، یک کانون فرهنگیه که تا زمانی که ما نتونیم سطح فرهنگ تدریس در افغانستان بالا نره، هیچ موقع پیشرفتی وجود نمیاره.
همین 10 سال که با ایران بودیم، اگر ما درسی دار ما دانشجو بودیم، حال بعد 17 سال اومدیم به کشور خود افغانستان اومدیم، تازه مثلا ما کلاس 19 تا اومده بودیم برای که افغانی بودیم ما درس نمود.
خوش هستم که این معبث چی برقرار شده، معبوسین به تحصیل ادامه میده و بعضی هم که تحصیل محروم مونده و این زای خرسندی و جای خوشیه.
در حال حاضر 38 تن از زندانیانی که دارای اسناد تحصیلی هستند در این مکتب به صورت افتخاری تدریس می کنند و تنها 2 تن از استادان از سوی ریاست معارف به این بخش گماشته شدند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات نبود تشکیلات برای جذب معلمین را یک از مشکلات عمده در این خصوص می داند. او ابراز امیدواری می کند که این مزل در آینده برطرف شود. اکنون نزدیک به 2500 زندانی در زندان هرات مبوسند. پیش از این برای باسواد ساختن زندانیان کورس‌های سواد آموزی و فن و حرفه برگزار می شد. با این همه در کنار مکتب صدها تن از زندانیان زندان هرات در کورس‌های نجاری، آهنگری، خیاطی، قالین بافی و مهردوزی مصروف آموزش هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم جرمنی روز گذشته در مورد بحران در شرق اوکراین، موضوع سوریه و برخی مسائل مهم دیگر صحبت کردند. دو رهبر پس از دیدار در یک نشست خبری هم حضور یافتند که جزئیاتش را در این گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
بحران سوریه و اوکراین دو موضوعی که بحث عمده ملاقات میان صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه را تشکیل داد. انگلا مرکل و ولادیمیر پوتین که روز گذشته در شهر سایلی سوچی روسیه با هم دیدند، در یک کنفرانس مطبوعاتی اشتراک کرده و روی رهایت از توافقنامه منسک برای پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین تاکید کردند. پوتین و مرکل همچنان جنگ 6 ساله داخلی سوریه را به بحث گرفتند. پوتین گفت که خواهان تحقیقات بی‌طرفانه در مورد اتهامات استفاده از سلاح کیمیایی در ایالت ادلیب سوریه است که ماه گذشته حدود 80 کشته به جا گذاشت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پس از دیدار روز گذشته با ولادیمیر پوتین خواهان ادامه مذاکرات با روسیه شده گفت: او میگوید اگر شما به تاریخ ما در طول قرنها نگاه کنید، پس فکر میکنم که برای دو طرف ضروری است تا دنبال حفظ مذاکره باشند. هر مذاکره میتواند چیز را برای ما بیاموزاند. خانم مرکل افزود که با ولادیمیر پوتین در مورد تحولات داخلی سوریه مانند بازداشت معترضانی که علیه فساد اداری اخیراً به سرکا برآمده بودند و آزار و اذیت همجنسگراها در منطقه قفقاز شمالی نیز صحبت کرده است. رسانه ها اخیراً گزارش دادند که حدود 100 همجنسگرا توسط نیروهای امنیتی روسیه در منطقه قفقاز شمالی ربوده شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد درگیری ها در شرق اوکراین و اتهامات بالای مسکو به خاطر حمایت از شورشیان جدای طلب در آنجا گفت که سیاست های خود دولت مرکزی اوکراین باعث وضعیت فعلی در شرق آن کشور شده است. پوتین همچنان اتهامات در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده گفت: او میگوید ما هرگز در تحولات سیاسی و روند سیاسی دیگر کشورها دخالت نمی کنیم و در ضمن نمی خواهیم هیچ کس در تحولات سیاسی و سیاست خارجی ما دخالت کند. همچنان صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه روی آمادگی ها برای نشست G20 که قرار است در 7 و 8 ماه جولای در شهر آمبورگ جرمنی برگزار شود صحبت کردند.
رنگ های زندگی.
اول میشه خودم معرفی کنیم.
اسم من غلام صدیق هست.
چی کار میکنین؟
کار مال گیرنی بیک های لیلامی و چیز هاست دیگه. در این بازار بوش هستیم دیگه، تقریبا مدت 10 سال 12 سال میشم اینجا کار میکنیم. من شکر از خود زندگی خود خوش هستیم، راضی هستیم. مشتری های ما شکر بسیار زیاد است.
بعد از بسیار وقتا شنیدیم که یکی از فروشنده های هستین که میگین فروش خوب است. از کار راضی هستین؟
شکر الحمدلله راضی هستیم. کسی که قناعت کنه انشالله از کار خود راضی میباشه، فایده زیاد میمونه. شکر در لیلامی فایده است.
امی مال از کجا میارین شما؟
مال ما از شهر کراچی پاکستان میگیریم. مدت که 10 سال میشه ما کار میکنیم، عموما مالای خود از اونجا میاریم.
در چه وقت باز فروش میشه
مال؟ دیگه دمی تقریبا 2.5 ماه 3 ماه یک دفعه ما میریم پشت مال میاریم.
تو خونه میشه که مثلا یکان وقت مال بیارین از 1 سال به سال دیگه بونه باز مثل دیگه فروشگاه و تخفیف
از مال لامی سمو خراب شه، مثلا مو جنس ضعیفشم سودا میشه ان شاء الله.
قیمتا از چند تا چند است؟
از قیمتا دیگه از 50 رو شروع میشه، از 50 و 30 و 20 تا 1000 2100 جنس میباشه. دمی دیسکاول بایک چیزا
امی دوام این دیسکاول و بایک ها چطور است؟
کیفیتش خوب است نسبت به این مالایی که حالا وارد میکنه از چین، مثلا ایران یا پاکستان. اصلا پاکستانی یا ایرانی چینایی از یک کیفیتش بسیار خوب است. دلیل من
خب تنها شما این کارا میکنین یا در فامیل کس دیگه هم است؟
اب یاد راستیم تقریبا 3 نفر ما 4 نفر ما دمی کار مشغول هستیم. دمی لیلم
کلگی دمی یک منطقه هستن یا در جای مختلف؟
نه در خود شهر کابل مثلا ما در جای مختلف هستیم. آه. اما بوده باش ما کل ما یک جای است.
چطور که کلتان هم یک کار انتخاب کردیم؟
والا وقتی که ما مهاجر شدیم، مسافر شدیم، طرف پاکستان رفتیم، در اونجا دیگه اولین اقدام که ما کردیم دمی حساب لیلامی فایده زیاد داشت و دیگه کارا بلد هم نبودیم. مزدورکاری ما کردن نمیتونیم. همین کار بر ما بخیلی مناسب بود،
یعنی فایده شدید این راحت تر هم بودیم. هم کار ادامه دادیم.
شکر است الحمدلله. خوش هستیم از خداوند پاک. انشالله در لیلامی خوب تر هستم.
خب ما میخواییم که همیشه کارتان خوب پیش بره. تشکر بسیار زیاد.
سلامت باشید.
و تشکر از پیام های شما گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته اگر ناتو در رأس امریکا صادقانه نیروهای افغان را با اسلحه پیشرفته و تکنولوژی جدید تجهیز کنند بدون شک ممت واقع می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. مکنون با سالی محمد سالی باشید. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. دیر من